ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری لرو په اړومبه د دې وخت خبرونه وو په سویلی وزیرستان کې د پوسټ پر یو پوسټا په برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس نور زخمیان دي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بی اسناده افغان کډوالو ستلونو ته ژمن دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس با را روانه ونې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره ملاقاتونه کوي. د خبرونو تفصیل په سویلي وزیرستان کې د پوسټ پر یو پوسټا په استوال برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس نور زخمیان دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو په وینا برید نن سهار وختي په لدا تحصیل کې ترسره شوی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې آیس پی آر نن په بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې پنځه وسلوال هم وژل شوي دي. د بیان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تروسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په جنوبي وزیرستان کې له دې وړاندې هم پر پوځي سرتیرو پولیسو او د پولیو پر کارکونکو وسلوال بریدونه شوي دي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو مشال لیدو ته ویلي دي چې نن په میرامشا کې پر یو ګاډي وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې یو ځایي تن وژل شوی او درې نور جو بل دي. پولیس چارواکي وایي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د فوج مشر میجر جنرل عادل افتخار وړایچ پرون په میرامشاه پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي وو چې فوج د سیمې امنیت تجمن دی او په دغه اړه عملي ګامونه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په نوخار کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. د نوخار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ویان نن مشال لیدو ته وویل چې د ډینګي دوه ناروغان روغتون ته راوړل شوي وو چې وروستو یې سا ورکړه. د روغتون د چارواکو په وینا دا مهال ورسره د ډینګي وایرس نه متاثره نه ناروغان داخل دي چې حالت یې له خطرې بهر دی. ډاکټران وایي چې د ډینګي ناروغي دغه ماشو د چیچلو نه جوړیږي چې په ولاړو اوبو کې پیدا کیږي او زیاتوي چې څومره دغه اوبه ولاړې او سخاوي هغه عمره پکې د ډینګي ماشو د زیاتېدو خطر هم ډیر وي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بی اسناده افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې زیاته کړه چې په دې اړه د اسلام آباد په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی. د امیر مقام دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سند اسمبلی د روانې میاشتې په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بی اسناده کډوال دی خپلو هیوادونو ته ولیږي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د کال 2023 د نومبر پر لومړۍ نیټه د بی اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړی وو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر سازمانونو او هیوادونو د پاکستان پر اقدام نیوکې کړې دي او دا کار یې د بشري حقونو خلاف بللی دی. خو اسلام آباد وایي چې د بی اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د ملي امنیت په ګټه دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازو تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت د اسټابلیشمنت په خوخه پایین کې ترمیم کول غواړي. د قانوني چارو وزیر آفتاب عالم افریدی پرون غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې حکومت پایین کې د بدلون له لارې د سپریم کورټ واک کمول او په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي.
سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم به ورته ورکوي او ریټ پیټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي.
بلخوا په اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر عباد الله خان د واکمن ګوند دعوی رد کړی دی او د خپل ګوند مسلم لیگ نون د مشرانو د دریځې تکرار کړی دی چې وفاقي حکومت پر شپږویشتم آئینی ترمیم له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کول غواړي. په صوبایي اسمبلی کې دا بحث پر داسې مهال شوی دی چې ټاکل شوی چې د پاکستان واکمن ائتلاف په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکیج په نامه مسوده پارلمان ته وړاندې کول غواړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس بار روانه ونه د یوکرانی ولسمشر اولودمیر زلنسکی سره ملاقاتونه کوي. پرون د سپینې ماڼۍ بیان دی په بیان کې ویلي دي چې دغه دواړه امریکایي مشران به د سپتمبر په شپږویشتمه په واشنگتن کې ملاقاتونه کوي. د بیان له مخې په دغه لیدونو کې بعد یوکرین او روس ترمنځ د جګړې پر موجوده وضعیت، د یوکرین پر ستراتیژیکي منصوبه بندۍ او له هغه هیواد سره پر امریکایي مرستو خبرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جین پیری په بیان کې زیاته کړې چې امریکا به له یوکرین سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او دغه ملاقات هم د دغه لړۍ یوه برخه ده. بلخوا د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې زلنسکي به له پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره هم ویني. دا په داسې حال کې ده چې پر روان نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. په دغه انتخاباتو کې ډانلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماند او کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند نوماند ده. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو وريده او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په سویلي وزیرستان کې د امنیت پر ځای کولو په اړه د چارواکو د ادعا او باوجود د وسلوالو بریدونو او ماین چاودنو لړۍ روانه ده. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې د پالیسۍ د لاندې بعد د بې اسنادو افغانانو د ستنولو لړۍ دوام لري، خو یو افغان کډوال وایي
په حیثیت وزیر سفران باید تمامه تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د موږ د افغانانو تعلیم باید جاري وساري.
او د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو سازمان د صوبې د 6000 ډاکټرانو ته د روزګار ورکولو لپاره په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بې روزګاره دي. زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده. زمونږ لپاره سکیورټي نشته دی.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو. اوریدونکو را زمونږه ړومبی موضوع ته، په سویلي وزیرستان کې د پوز پر یور پوستا په وسلوال برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال هم وژل شوي دي. د بیان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د سویلي وزیرستان د امنیتي وضع په اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید پر راپور کې
پلا دا سیمکشه د پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې تیر مقصدان یوه باجې ناپېژندلې وسلهولې په بسپس سیمکشه د پوز په پوسټ برید کړای دی او د پوځي سرتیرو سره یې د ډازو بدلون په نتیجه کښې شپږ سرتېري وژلې او لس نور یې ژوبل کړي دي. تر دا وخت پورې په بسپس سیمکشه د پوز په پوسټ بنه د برید ذمهوري یا چا منلې ده. خبر لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب ماسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره ورځ په سراروغه سیمه کښې په مځکه کښې خوندي د ماین چاودنې 14 کلن ماشوم پر هر جلای کړی دی. د دغې پېښې په باره کښې علمزیب ماسید وویل
نمیږي د 14 کلن بچی دی. دغه چې وته یې زی په ولې نو یا تیږه ځنې خلوصه شوه چې وراته نږدې چې ریجولین ماین پروت و او په هغه باندې چې ولګېدلې یغ بلاسټ وکړو نو یغې نه خدای پاک دغه خیر کړ چې دای نور زیوت نقصان خو داس نه ورته رسېدلی چې یعنې لوسینه یا پښې یې پښې بازورې شوې وای. خو هغه لین ماین چې کوم ټوکړې وې هغه د په مخ باندې لګېدلې وې دی چې سترګې ډډه شوې وې د هغې نه یې سي ایم ایچ ډېر اسمیل خان ته منتقل کړو. د لین ماین واقعي تواتر سره په میش په خور باندې کېږي خو دغه ویلې کلیر کېږي نه نو دا تر اوسه پوره دا مالي مهنت و چې اخر واجه
علمزیب ماسید دا هم زیوته کړه چې د 2009 کال راهسې په سویلي وزیرستان کښې د ماین چاودنه 270 پېښې مخې ته روغلې دي چې په نتیجه کښې یې د 50 نه زیات کسان وژلې دي او د ماین چاودنې د هغه پېښو کښې وژل شوي او پر هر ژلې شویو کښې زیات شمېر د وړې وړکي او جینکو دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه چارواکي او مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع په مځکه کښې خوندي د ماینونو صفا کول د پوره د پاکستان پوست ټیمونو خپله چار شری کړې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت د بې اسناده افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو تجمن دي. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال زیاته کړې ده چې په دې اړه د حکومت په پالیسۍ کې څه بدلون نه دی راغلی. په همدې حال کې د کډوالو استازو له حکومت غوښتي دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19مه کراچۍ کې افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سوراب کوټ سیمې ته ورغلی او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت د ښکارا پالیسي دا چې بې اسناده افغانان به بیرته لیږي. دی وایي نن هم زموږ د حکومت دا پالیسي ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسیږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسي لري چې دوی به بیرته واستوي. د سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د سنې اسمبلۍ د سپتمبر په 2مه منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبکي میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولېږلی شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اگست په 20مه د ملګرو ملتونو یو پلاوي سره په اسلام آباد کې د ملاقات په محل ویلي وو چې ډېر زر به د هغه افغانانو د وستلو دویمه مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په محل وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختې نیوکې وکړي او ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد ګرۍ لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهسي د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي په افغانستان کې د ځینې کسانو دا خواهش دی چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لرې وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زه وایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو خواخوږي نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به چاته وي. تاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیرانو وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي ویلي د افغانستان ځمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادې غونډې په محل د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د غونډې په محل د افغان کډوالو زئی مشر حاجی عبدالله مشال لیډیو ته وویل
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده. مونږ د تګ تعلیم نه محروم یو. مونږ الکان یعنی د مونږ بیا زیور نه د مونږ ځوانان محروم ده او تقریبا د اتم کلاس نهم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي. لہذا د مونږ خواهش ده د بحیثیت وزیر سفران باید د تمامه تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د مونږ د افغانانو تعلیم جاری و ساری.
د افغان کډوالو د غوښتنو په جواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي. نوموړي په خبرو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
اور ان کو سرز و تازہ راپور تھا اسلام آباد کی یو ځانګړي عدالت یو عیسوی خزی تا په ټولنیزو رسنیو د مذہب د سپکاوی پاړه د موادو خپرولو په تور کې د مرګ سزا ورولې ده او درې لکه روپے جرمانه پر هم لګولې ده. د الیکټرانیک کرائمز یا جرمونو د مخنیوي قانون لاندې د اسلام آباد ځانګړي عدالت جج افضل مجوکا د پنځشنبې په ورځ د پریکړې اعلان کړی ده. تفصیلي پراپور کې اورو.
په اسلام آباد کې جوړ د پیکا قانون لاندې مقدمه کوونکی د ځانګړي عدالت جج افضل مجو کا عیسوی زنانه شګفتہ کرن ته د تاجرات پاکستان دفعه 295 سی لاندې د مرګ سزا او 3,00,000 روپیه جرمانه وروله. دغه ډول د پیکا قانون د 11 مادې لاندې ورته هم 5 کاله د بند او 1,00,000 روپیه جرمانه سزا ورولې ده. پیاد زنانه تور و چې شوخه سلور کا لوړاندې دی په واتس اپ ګروپ کې د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخانه مواد پاره کړیو. د قانون لمخې دغه ماده لاندې سزا شوی مجرم د 3 ورځو کې دنو د فیصلې خلاف اپیل کولی شي. د نوړاندې د سپتمبر په 19 د کراچۍ عمرکوټ ښار کې یو ډاکټر شاهنواز چې د مذهب په سپکاوي تورن وو پولیس مقابله کې په موینه توګه په ډزو وجل شو. دغه ډور په کوټه کې هم 3 ورځې وړاندې هم په دغه تور عبدالولي نومیتن د پولیس اهلکار لخوا وجل شوی وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل ایکس دغه دوه وجنې مواره عدالت بللې دي او غندلې هم دي. دی وايي سخت اندېښمن دي او حکومت دا غوښتنه لري چې په عمرکوټ کې د ډاکټر د وجنې د خپلواکه پلټنه وکړي شي، ځکه د دوی په وینا د امنیت ساتونکو په دا ډول پیښو کې ککړتیا د اندېښنې وړ خبره ده. د یاد قانون پاړه قانون پوهان سوایي نو پیښور های کورټ کې وکیل محمد عارف خان وایي
بلاسفیمی چې کوم قوانین ناغلي دي نو دا د شروع نه خو خیر د دې سزا کم او بیا وخت وخت سره به دي کې نوې ترمیم درالل او دا په 1982 کې دا نوې دفاع چې کوم بیا شامل شو نو دا د سیکشن مطلب دفاع 295 نه والے 295 اے بی سی تر د 298 پورې مختلف دفعات تھی پاغه کې سو د ناموس رسالت باره کې دي سو د بے حرمتی د قران مجید باره کې دي اغا سزا موت پورې دغه سزا شته.
مذهبي پوهان وای کچر جرم ثابت شي نو باید عدالت سزا ورکړي او دا د حکومت کار دی نه چې عام اولس پخپل قانون په لاس کې واخلي، ځکه دا سه کول سره د انتشار خورېدو ویروي. مفتی شوکت خټک وای چې د بی ځای تورونه ځان ساتل هم د اسلام یو حکم دی.
څوک هم د ریاست او د اجتماعي امورو کې یا په مستخی کې یا په داسې د ارتداد یا د بل سیز سزاوار وګرځي چې په هغه کې عدالتي فیصله ضروري وي، عدالت هغه ته ریاست هغه ته سزا ورکوي، نو په هغه کې انډیویجوالز یا خلک رو چې تدل و هغه ته سزا ورکول دا قطعا جایزه نه ده. اسلام کې کتا ته څوک یو خبر راوړي په تا باندې هغه تحقیق کول ضروري ده. که چېرته څوک ګستاخي وکړي یا هغې ژبه خشوه نو هغه بیا مفي وغواړي، نو مفي هم قابل قبول ده. بلا تحقیق په چا باندې بهتان لګول دا ګناه کبیره ده.
پاکستان کې د امنیتي مطالعو او څېړنیز مرکز یا سیریسس په خپل ویبپاڼه یو رپورټ خپور کړی چې تر مخه د پاکستان جوړېدو نه تر کال 2020 پورې ټول هیواد کې یو کم نوي خلک د مذهب د سپکاوي په تور د اولس لخوا وژل شوي دي. تماورای عدالت وجن هم وای او دغه وجن کې ټټول زیات او یا پوري یوازې پنجاب صوبه کې رپورت شوی دی. دغه دوران په شوخه 1500 کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوی وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولای شي.
اردن کو سراز د پاکستان زنو سیاسی چارو تا د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 28 په لاهور کې جلسه اعلان کړې چې مخه د ګرانې پر ضد او د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاج کول دي. البته د لاهور انتظامی لګونتا ل مینار پاکستان سره د ولسی غونډې اجازه نه ورکړې. تحریک انصاف د جلسې د اجازه تر لاسه کولو لپاره په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. شنون کی وای چې لاهور د پنجاب تر ټولو لوی خار دی او پکې د جلسې کامیابی تحریک انصاف ته سیاسي قوت ورکول شي نو ځکه حکومت د مخنیوي حسم کوي. شانواز ترگزی دغه موضوع ته کتنه کړې ده.
پاکستان تحریک انصاف به سبا د ستمبر په 28 لاهور کې جلسه کوي. یاد ګوند دغه جلسې لپاره یو درخواست لاهور د ډیپټی کمشنر دفتر کې هم داخل کړي، ولی په لاهور های کورټ کې هم د اجازه ورکولو لپاره درخواست ورکړې. د ستمبر تر 19 نه وخت پورې ورته د جلسې اجازه نه ورکړې شوې. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویډیو پیغام هم جاري کړي چې په کې د ګوند پلویانو ته ویلي دوی به جلسې لپاره ګڼ شمېر کې ورشي. د ګوند موجوده چیرمن بیرستر ګوار هم یو ویډیو جاري کړي چې هغه په کې ویلي
بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں
ډیر مو د پسمن پاول ور په لاهور کې د هفتي فورس جلسه کو د دې ظلم او ګرانۍ زد د عمران خان د ازادۍ لپاره زما تاسو ته خواسته په دې جلسه کې ګډون وکړي
پورا من طریقې سره جلسه می شرکت کړي
پاکستان تحریک انصاف د تیر کال د نهم مې نورستو په لاهور کې په اول وار جلسه کوي نهم مې 2023 باندې هم یاد ګوند عمران خان د ممکنه نیولو زد جلسې کړې چې هغه کې سرکاري او ځینې غیر سرکاري ودانیو ته ورنه چولې شو د نهم مې په تور حکومت د یاد ګوند په ټول ملک ځینې مشران او ګڼ شمېر مظاهره چان نیولې چې ورستو د عدالتونو په امر د بند آزاد شوه د پاکستان تحریک انصاف د لپاره لاهور کې جلسه ولې مهمه ده مشاد رډو هم دغه پښتنه د لاهور د جیو ټلویزیون کارکونکي او تجزیه کار ماجد ان نظامی نه کړي
کیونکه اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا
ځکه چې د دې اثر ډیر وی کدا جلسه کامیاب شو نو بیا د تحریک انصاف کارکونکي دا تما ساتلې شي چې د پنجاب په یو احتجاجي تحریک شروع کړي د دې جلسې حواله سره د حکومت او اپوزیشن ډیر منسوبې هم جوړې کړې دي او حکومت دا کوشش کوي چې د دې کې غنی خندان جوړ کړي او د امن او د امان په بهانه دغه جلسه نه پریري او کې پریدي هم نو ډیر د کړهونو نه پس پای پریري
مشکلات کے بعد ہونے دیا جائے
تر دې وړاندې پاتم ستمبر په اسلام آباد کې هم د پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې وه خو د ماجد نظامی خبره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او هغه ته کامیاب جلسه کول نورو ګوندونو ته سیاسي خطر جوړوي اعلی وزیر ګنڈاپور هم په خپل بیان کې په وفاقي واکمن حکومت د درغلي او تورن هم لګولي د پیښور خبريال عبدالرحمن مشاد رډو ته وویل د یاد ګوند هر جلسې نه وړاندې د نهمې مې د پیښې ذکر په میډیا کې هم زیات شي او زیاتره وختونه حکومت داسې بیانونه هم جاری کوي چې ګنې دغه پیښې ذمہ وار بنولې کیږي د دې خبره مقصد دا وي چې د تحریک انصاف ګوند کارکونکي ویاروي
چې هر حکومتي هغه کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک دې جلسې ته رانشي نو هغه مختلف چرته کنټینر لګي چرته دفعه 144 لګي چرته نور څه په میډیا باندې داسې خبرې کوي چې خلک رانشي
دغه جلسې لپاره ټولې منسوبې او اعلان د اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت کوي نو د اسلام آباد خبريال او تجزیه کار سجاد ترغزي مشال رډيو ته وویل اسلام آباد کې هم د 8 ستمبر جلسې ته ډیر مشکلات جوړ شو تحریک انصاف ګوند کوم ځای غوښتو هغه ورنکو او څنګه جاني چوډي رل رسیمه ده هغه ته د جلسې اجازه ورکړو نو د زیاته کړه چې ممکن ده په لاهور کې هم ورته په کوم غیر آباد ځای کې د جلسې اجازه ورکړي
بیا حکومت سره یو بلا طریقہ دادا چې هغه با په میډیا باندې خصوصا پرایویټ میډیا دا یا سرکاري میډیا دا کوشش کوي چې دا جلسه یا تو خبره راست نه خي او یا د دې کم کوریج شي لکه تاسو کده اسلام آباد جلسه وګورئ نو د اسلام آباد جلسې چې کم مین جلسه وا دا هغه ډیر تقریرونه هغه موجوده میډیا نشر نکړه
پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د جلسې د پاره خپل کارکونکو ته پیغامونه جاری کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دوی ته د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې اجازه ورکیږي او کنه شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوږونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت غوښتي دي چې په زرګونو بې روزګاره ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراعات ورکړي دوی پرون په پیښور کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او ویل چې له چارواکو سره یې څو ځلې مذاکرات کړي دي خو پر دې سربېره یې غوښتنې نه منل کېږي د سازمان غړو او مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو وروستو احتجاج ختم کړ او د پیښور خیبر سړک هم د ګاډو د تګ راتګ لپاره پرانسته په دغه اړه د وسیم سجاد راپور او روچ د مظاهره چانو په نارو پیلي
دا اوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج دي احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپلو غوښتنو لپاره په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخې ته وکړ په احتجاج کې د ټولې صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته وویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بیروزګار دي زمونږ کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوی دا زمونږ لپاره سکیورټی نشته دي زمونږ کې څومره پیریفری هسپتالونه دي هغه تباهال دي هلته سہولیات نشته د ویان نه ملويږي زمونږ کې څومره ایم ٹی آئی دي هغه دي سیادکار دي څومره ایم ٹی آئی هسپتال دي دا کې تھرډ پارٹی اوسه پر اډیټ نه شوی
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهره کړي او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړي دي. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټران وویل د حکومت سره وخت پر وخت مذاکراتو کول ورستو یې هم مطالبات ندی منل شوی. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه غړي فرحان سعید مشال ریډیو ته وویل
پښتو یو متل دی چې تنګ شي نو په جنگ شي. زمونږ ډایډا کمیټي مقرر شوی وه د دې غونډې د دې هلې ځلو نه مخکې په هغې کې زمونږ چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغې کې اختیارمند خلک لکه چیف منسٹر هیلتھ منسٹر د ټولو سره دروازې چې کوم دی هغه ناک کړی شوی هغو سره مونږ خپل پیغامات ورسوله چې دا ډاکټران دي دا خو ستاسو د دې قوم بچي دي او د دې انامپلایمنټ د دې فرسټریشن او د دې سیزنونو د وجې نه دا انامپلایمنټ بل قوم سی والے په دې سره سره چې کوم برین ډرین یو ګراف دی هغه هم بر باندې روان دی هغه هم د یو غټ وجه لري.
د احتجاج پر وخت د ځوان ډاکټرانو اتحادیې وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشري د صوبې د صحت وزیر کوله. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبې به ومنل شي چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دړکا هم ورکړه که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولي صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو سیو راپور د روغتیا په اړه باندې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون د مارچ چینې پیښو په اړه د بیدارې نړیواله ورځ نمانځله. دغه سازمان مارچ چینې پر نړیوال کچ عامی روغتیا ته لور پیښو چیلنجونو سره یو چیلنج بللې دی. سازمان وایي چې هر کال په نړۍ کې د مارچ چینې 450,000 پیښې کیږي چې ورڅخه سباندې 1,13,000 کسان مري. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې له وژل شو څخه 70% خلک د جنوبي آسیایي هیوادونو سره تړاو لري. په پاکستان کې خلک تر مارچ چینې وروسته د درملنې په اړه څومره پوهاوی لري او ډاکټران یې څه علاج ګڼي؟ خالد نیاز په دغه اړه راپور راکړي.
دو دیرش کلنه سیما د 400 نه نو خارتا واده شوی ده. د وای پیغلتوب کی مارچ چلی وا چې لرسته به هوش شفا
ول وجود مې پړسه د لوزه پزه او بس په پوزه و مې وینه راتله او بس ډیر حالات مې خراب او بس بیا بوت لم هسپتال کې م داخله کم.
سرخار اسلام آباد کی ماحولیات باندې کارکون کی خبريال علي جابر ملک مشال ریډیو سره خبرو کی اوې پاکستان کی د مارچ چلو په اړه د پی خوش میری نشتا او د مار چیچلو نه پس چی کوم انټی وینم د انسان ژوند بچکوي هغه هم هر هسپتال کې شتون نه لري.
جو ریسکیو 1122 جو واحد اداره نه جس نے یہ کام کرنا ہے
ریسکیو 1122 یوازینی اداره چې دا کار کوي هغه نور خطرو ته ډیره توجه ورکوي ولې د مارانو حواله سره د دوی فوکس کم دی. صرف چکلا پشکال مونسون یا سیلاب راشي نو د هغه نفس ضلع انتظامیه ریسکیو او پی ڈی ایم اے دې حواله سره پوها ورکوي ولې دا ډیره محدود کچه باندې وي. مسله دا ده چې مونږ ته د دې د خکولو ضرورت دی چې اولس ځان څنګه د مارانو د زینونه بچ کولی شي او کچری دوی ته کله مخې ته راشي نو بیا به ځان څنګه بچ کوي
هابیټیټ سنس دور کیسے رہنا انہوں نے اور اگر کبھی سامنے آ جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے.
بلخوا د پیښور لیڈی ریڈنگ ہسپتال د ایمرجنسی سانګې ډاکټر فیصل وائی هر مار زهریلا نوی چې کوم تن مار اوچي هغه ته حوصله نه دی بیلل پکار. ډاکټر فیصل وائی د مریض د جسم متاثره حصے نه لاندې غتا کې هودو سره دی لپټا یا بل څه توکړل شي او متاثره حصہ اړکول نه دی ډډ وکړل شي.
مریض الټی ډې رکھے نو مطلب دا مې او ساين دې سیدا او مار خطرناک ته یا د مریض بلډ پریشر کمیږي یا په مریض باندې سترګې پټیږي نو دا یو ساين دی چې دا مار زهریلا او یا د صابن دیږي دا موږ سره یو ساين دی چې دا مار زهریلا دی. خو هغه بیا هاسپټل ته چراور سي نو هغه بیا ډاکټر ډیسایډ کوي چې څومره د زار ګولې ولا ور چې څومره ورته مطلب انټي سنیک وینوم ای سویچ کم دی چې هغه ورته څومره ورکی.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر کال د مارچ چلو 40,000 پیخي را مخې ته کیږي چې پکې 8,000 200 کسان ژوند بیلي. طبي پوهان وایي د مارچ چلو نه پس په وخت علاج سره د ګڼ شمیر خلکو ژوند بچ کېدای شي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو اوردن کوم دغه سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وګورو. په سویلي وزیرستان کې د پوز پر پوستا په وسلوال برید کې شپږ فوجیان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د وسلوالو او فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې پنځه وسلوال هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په نوهار کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. د نوهار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې د ډینګي دوه ناروغان روختون ته وړل شوي وو چې وروستو یې سا ورکړه. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بی اسناد افغان کډوالو استلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې زیاته کړه چې په دې اړه د اسلام آباد په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازو تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت د اسټابلیشمنت په خوخه پاین کې ترمیم کول غواړي. بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عباد الله خان ویلي دي چې وفاقي حکومت پر شپږویشتم آئینی ترمیم له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کول غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال ولسمشر کاملا هیرس با را روانه ونه د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره ویني. بلخوا د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې زیلنسکی با له پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره هم ملاقات کوي. اوردونکو دا وو مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمایزا او نړیوالو چارو ترازو. د اسرائیل د دفاع وزیر د لبنان د حزب الله پر وړاندې پر بلې جبهې د تمرکز خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډله بولي پر ضد د اسرائیلو جګړه روانه ده. په لبنان او سوریا کې د مخابراتي وسیلو وروستیو چاودنو د حزب الله غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هغه ډلې مشر حسن نصرالله ویلي دي چې اسرائیل په هغه چاودنو کې له سرې کرښې اوړېدلې دي. اسرائیلو لا رسمن په دغه چاودنو کې د ککړتیا د تورونو په اړه څه نه دي ویلي. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې درې نیم زره کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابري او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړې په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ، د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولیس ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دې په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې درې دېرش کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغه ستراتیژۍ سره چې مخته کړې د غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سیشنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي. تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او مشران وایي چې حکومت د هغه دکاندارانو ته تاوان ورکړي چې د اګست په 12مه د ملیشي ځواک او وسلوالو ترمنځ په انخته کې دکانونه په توغندیو لګیدلی وو. هغې مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت ورسره د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه چې پر یوې میاشتې پوره کېدو سربیره نه ده پوره کړې. ملیشي ځواک تر پیښې وروستو ځایي مشرانو ته ویلي وو چې دکانونه په غلطۍ لګېدلي دي. په صوبایي اسمبلی کې د سیمې استازي وایي چې د وزیر اعلی له مسلې خبر کړی دی او هغه ورسره اغېزمنو ته د تاوان ورکولو ژمنه کړې ده. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د باډي او تیرا ملک دین خیل او کمی کمیټه مشر عبدالواحد پریدی مشال او ریډیو ثویل چې په کار د ریاست د دوی مال او ځان تحفظ یقیني کړي او چې د دې دزو په تبادله کې د ځایی دکاندارانو کوم تاوانونه شوي دا غي معاوضه دی ورکړل شي.
په کار دا چې ریاست زمونږ د دې صبر نور امتحان وانخلي او زمونږ علاقې ته د خپل فرض پوره کړي. مونږ ته د سر او مال تحفظ په هر صورت کې یقیني کی او دا چې کم نقصانونه زموږ شوي دي د زر تر زره د دې ازالو کې خچیدا مونږ ګوست بیا راوچتیږو نو بالکل به په دې احتجاج کې خو ښه خبره به دا وي چې په احتجاج باندې بیا زموږ دغه نقصانونه ازاله کوي او دا نقصانونه راته پوره کوي یا زموږ د دکاندارانو له معاوضه ورکوي. نو احتجاج نه مخکې چې ورکړي نو دا به ډېره ښه وي. ریاستي ادارو نه پر زور مطالبه کوم چې دا غلطي دوه منلې ده نو چې منلې ده نو د دې ازاله ولې نه کیږي، دا فوري طور د ازاله وشي.
د تیرا تاجر یونین شران ویلی چې سږ کال د اگست په 12مه نیټه وسلوالو سره د نښتې په مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شو مارټر ګولیو باندې د دوی مارکیټونه په نښه شول چې یو شمیر دکانونه پکې وسوځیدل او یو اندازې مطابق 1 کروڑ روپۍ تاوان ورته رسیدلی. د ملیشیا ځواک د تیرا رایفل لا په دې اړه دستي سندې ویلي، خو د دغه پیښې نه پس هم دستي ځایي ولس ته ویلي چې دا په غلطۍ سره لګېدلی او معاوضه به یې ورکړل شي. د خیبر ضلع د باډي او تیرانا د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالغنی پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه دکاندارانو د معاوضې فایل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته رسولی او هڅه کوي چې مالی مرسته ورسره وشي.
سیم سیب له چکم دی اوله کړی دی سیم سیب سره مکه په باندې ډسکشن شوی دی چې موږ د تیرو غریبانو خلک دي غریب خلک دي نو خلکو تاول شوی دی. انشاءالله زه به دوباره بیا نټس کې سیم سیب راوالم چونکه حکومتي کورونه دا سیم چا پروسس لږ سلو وي. انشاءالله د موږ د صوبایي حکومت طرفه چې کوم کې کاغه دی سیم له پخور خبرې انشاءالله زه به کوم کاغه دی سیم سره خبرې انشاءالله ما سره کړم زه به دوباره چې کوم دی ریمایندر ورکم په دا شاند چې کوم دی شیلینګ کې دوه خلکو د کورونه سیم دی او تاول شوی دی. انشاءالله چې تر کومه پرم کې دی صوبایي حکومت طرفه موږ برپور کوشش کوو.
تیرا میدان درې ته په 2018 کې بے کوره شوی خلک ورستانه شوی. د تیرا میدان ولسی وګړي وایي چې وا اوږده موده پسې خپل بازارونه او کورونه آباد کړي او اوس یې وار بیا پکې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د خیبر پختونخوا د جنوبی زلو د 12م او 12م ټولګیو زده کوونکو د آزموینو د نتیجو پر ضد مظاهره کړې دي. په پیښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته د پرونی مظاهره ګډونوالو داوا وکړه چې د بنو د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د سګنې نتیجې دومره خرابې دي چې دوی اوس د مقابلې په امتحانونو کې برخه نشي اخیستی. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې بورډ د دې نتیجو د پلټنو امر ورکړي. د تعلیمي بورډ چارواکو د خیبر پښتونخوا حکومت له زده کوونکو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. اسماګل راپور راکړي.
ایمو درے سے لے بچون سفر کیجیے دوازر اوڑ کی میں کمپیٹیشن نہ ہوا تل صدا ویرتا بھی آئیو
دغا احتجاج اونڈ کی شرک دا جنوبی وزیرستان افسیدون کی ابو بکر صدق مشال ریڈیو تا اول چیو خواہی علاقہ جنگ زپلی دا ولی بل اڑخ تای دسی مزدکون کو امتحانی نتیجی خرابی شوی
تاز دا بتا بھی چود دا فیسی ریسنٹلی یہ ریزلٹ نہ ہوں شو پاکے مونگا احتجاج رہو بزل چونکہ آگا دیر ظلم بنو بڑو کلو دا مونسارا نوے پا بارے کے مونگا احتجاج بنو کے رہو بزلو آئے احتجاج کے مطلبے نشو من لے مونگ پشاور تا کنورٹ کلو مونگا نن پر 19 سپتمبر باندے پشاور کے احتجاج دے جرت دا مونگ سارا مطالبات اومن نشول موسٹ ویلکم مونگا بادی سارا اگری بھی کنشول منل دا ریاض دا مونگا دا روڈونا دا مونگا دا فورس دا مونگا دے مونگ بدلتا کے روڈونا بند کبھی
دا پیخور وزیر اعلی ہاؤس مختا دا بنو بورڈ یو لسم او دو لسم جماعتنو دا نتیجو پر زد را جوڑ شوی احتجاج غنڈی پر محال دا بنو سٹوڈنٹ فیڈریشن صدر مجاہد مشال ریڈیو تا اویل چی پر لپسی لتیرو دو کلونو را حسی دا سیم زدکون کی لکڑاونو سر مختی
پیلا مطالبہ زمونگا دا سرا چی بکن دا وقت کے دا بنو ڈیویشن کمیشنر دے آغا دا بنو ڈیویشن نلری شی ور سرا ور سرا دا بنو بور نلری
دا ذکر ورلا چی روانا اونائی ہم دا بنو بورد دا کون کی چی دا مختلف سیمو سرای تعلق لرو دا یاد بورد مختی احتجاج کرے و چی پکی یہ توڑ پوڑ ہم کرے و او لہغی وروستا دا بنو بورد چیئرمین او کنٹرولر ہم ٹرانسفر کرل شویو آسما گل مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسی پیدا کړی
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریڈیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د خزو د حقوقو لپاره کارکون کی بنسټ عورت فاونډیشن په سواد کې دوه ورځې روزنیزا غونډه را جوړه کړې و پونډ کی خبر اعلان او رختي کارکونکو زدکونکو غډونو کو چې پکې پر خزو نرخزیو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي پاړه بحثونه وشو فعالان وایي چې د قوانینو پر موجودګي سربېره پر خزو نرخزیو او ماشومانو د تشدد پیخي کیږي نو ځکه په دې اړه په ټولنه کې د پوهاوی اړتیا ده نیاز احمد خان تفصیل راکړي
تربیتی ورکشاپ تا وینا کوونکی د ځای غیر سرکاري ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وای چې د سیمه کې زیاتره خزي په کور د نه جسمانی او ذهني تشدد لدی وجه برداشت کوي چې دوی خپل پریاد چاته وړي نشي
تشدد ډیر قسمونه دي ذهني تشدد دی جسمانی دی د معاشي دی نو دا دومره قسمونه دي چې هغه کې هر قسم چې دی نو هغه تشدد دی
تربیتی ورکشاپ چې پکې د سیمه د سیاحت کاروندانې د جنزیب کالج تر شل نه زیات هلکان او جنکو ورسره خبريالانو کتوکو ورته د سواد وکیلی منهاس یوسفزای چې مقامی ټولنې لخوا خزو ترخزیانو او ماشومانو ته قانوني مرستي ورکوي وایي چې کورنۍ تشدد کول جرم دی او دغه لپاره متاثره د قانون مرستي اغستای شي
زموږ بدقسمتي دا چې قانون شته خو قانون نه سو خبر نه دی داغه لپاره نن د سیشن وشو چې بده کې دوته اگاهی میلو شي د لړ شي د خبره مخې ته نور خورګي او که دغه شانې سو کورنۍ تشدد د خيږي نو چې د خلک لګوټي راویخ شي
تربیتی ورکشاپ کې شریک د سواد خبريال مطالعه خون چې پښتونخوا ریډیو کې کار کوي وایي چې ډېر نوې خبرې او معلومات یې زده کړل
مونږ ته خپل باندې به حیثیت صحافي د بس زونو پتا نه نو دا یې زده کړل کيو سړی مونږ ته راشي او هغه باندې داسې تشدد شوی نه هغه مونږ ټیټ کاو څنګه هغه خبر و مونږ اورو څنګه دا هغه خبر و مخ کې مونږ فارورډ کاو څنګه د ټولو نه اهم داسې زده ځکه نور خو سيزونه خو بګی داسې چې په مختلف سیشنز کې راغلی
د بحرین سره تعلق لرونکي همرا صدیق چې ځای ټولنه کې د سیاحت کاروندانی په حیث کار کوي وایي چې دا کورنۍ تشدد خار غنو خزو ته طبي مرستې ورکړي دغه تربیت نه ورته معلومه شوه چې متاثر خزو او ماشومان ته به د قانون مرسته اغستو لپاره مشوره څنګه ورکوي
مونږ نور چا کورونو ته زو پاغوي باندې تشدد کیږي نو مونږ اغوي لوسي او اډوایس ورکولې شو مونږ ته د قانونونو پته ولګېدا چې زمونږ سره حقوق دي، زمونږ سره رائټس دي، مونږ په کوم خبرو باندې دا وخت پله کولی شو.
د عورت فاونډیشن مشرانو په دغه مهال ویل چې د تربیت مقصد دا هم دی چې د ښځو، نرښځیانو او ماشومانو سره د زیاتې پاړه جوړ شوی قانون او حکومتي مرستو نه عام ولس خبر شي او دغه قانون نه فائدې پورته کړی شي، چې ورسره به په کور دننه او د کار په ځای کې په ښځو تشدد کې کمی راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو،
بډوی
په دریو بجو،
پام کوا
په څلرنیمو بجو،
د مشال پنوم
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د مالدارۍ ادارې د سارویو د نسل او معیاري غوښې زیاتولو لپاره د صوبې د کروندګرو روزنیز پروګرام ته دوام ورکړی دی. دغه پروګرام په کال 2000 کې پیل شوی وو چې پکې هر کال نوي کروندګر نمونه ثبتوي او روزنه ترلاسه کوي. د ادارې یو چارواکي ویلي دي چې په پروګرام کې خلکو ته د روزګار موقع برابرېږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د لاسټاک محکمې او چارواکي ډاکټر اختر مندر مشال لیډو ته د دغه پروګرام او تربیت په خپل باندې وایي،
د دې پروجیکټ کو مقصد دا دی چې موږ په دې صوبه کې، په دې وطن کې، په دې ملک کې د غوښې پیداوار سی واکو چې دا یو معیار هم خو مقدار هم خو او بل خلکو ته د روزګار مواقع ملو شي.
نو موږ وایي تر شپږ میاشتو کټي ساتلو لپاره شپږ زر روپۍ د کټي په سر او د فربا پروګرام لاندې ساروی د غوښې لپاره ساتلو باندې څلور زر روپۍ د ساروی په سر ورکوي. تربیت ترلاسه کوونکي زمیندار سفیر الرحمن وای چې تر اوسه د پیل لپاره د سورو فارم کوو، خو د هغه د ګټ پرځې تاوان سیوا دی. ولیدانه پروګرام دوی وای ورته ډیر ګټور پدې هم ښکاری چې حکومتي مرستې پکې هم شته دي.
نو می هوپارم کې اوسنی وخت سره نقصان ډیر دی، ځکه چې په سلو نیم پنځه ډکه می هراولې او پای ختم کینو، بیا په دوه نیم ډکه روپیا قصا ګوډی، نو پای کې دوه نیم ډکه ای پرې هني، بل مزدور دغه په زیاته خرچا کله سادو ساده د سورو په سر به یو مزدور ساتي. نو ان شاء الله
دغه پروګرام نه تیر کال ګټه ترلاسه کوونکي د مالونو زمیدار منیر خان وایي،
دا پروجیکټ جدید کړی دی ځکه چې ملک کې د وخم کمی دی، دویم لکه دوی دویم پروجیکټ چې د کټی بچکو دوی موږ ته لکه دینه ټیک ټاک فائدې شو، مالی فائدې هم کړی دا او کم ضروری څه امپلیمنٹ شو کم چې پکار و غیم را لا وخت سره را کړی دی.
یاد پروګرام د پرایم منیسټر انیشیټیو فار لایف سٹاک په کال 2006 کې پیل شوی وو چې ټول هیواد لپاره دی. خو له خیبر پښتونخوا کې د لایف سٹاک محکمې دا چارواکو په وینا حاضر وخت رجسٹریشن بند دی ځکه چې صوبایي حکومت سره د فنډونو کمی دی او کله چې حکومت فنډونه دوی ته ورکړي نو رجسٹریشن عمل به هم بیا پیل کړي او دغه پروګرام به هم دوامدار اوساتي او حکومت دوی ته د فنډونو ورکولو ژمنه هم کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مالی ملاتړ د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د روغتونونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د سپتمبر په 13مه د ولسوالیو اوسیدونکو د روغتونونو تعمیر پر پیلېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې نړیوال بنسټونه د ورسره د ژوند په نورو چارو کې هم مرسته وکړي. ګیان او برمل ولسوالۍ په کال 2022 کې زلزلې سخت ځپلې وې. نجیب الله لوخیل معلومات راکړي. د مسؤلین و پوینا چه پیاد روختونون و طول شپک شپیت میون افغانی لگه کیگی او دانیزی چاری به دلست و میاشت پا مدکی سر تا ورسیگی در پکتیکا دیام روختی و سرپلست دکتر عبدالله جان حقمل مشال را ریتو ویل
دوا جنرال هسپتال نچی یو پا برمل که پا جنگل گرد که او یو پا گیان ورسولی که ول واسه که بدیک و جراحی آپریشن نم کی انشالله ولی زیز او سرپا و فیدی به پکی کی نسایی ولادی خدمات به پکی انشالله ولادی چه پدر سرپا دوی در مشکلات وسط حل شد.
در تولگات و پروژه پاپالی کولو که تل دخال کوتینگار پکای فیاتی یا تنفنی انجینر سلطان محمود ول
انشالله دادی مخبل وطن دی او پیتمنون سر نقشه تطبیق او او کار کو نموک دی تا دور ورکو چه تو خپل کوالیتی تو خپل کیفیت چه چور موک امکان لری تو غو بمو کوشش وکو چه تو غو نا پسرات سر او پخه کوالیتی خه کیفیت سر کور انشالله وکو.
بلوری تزایی اوسیدون که در دوی پول سوالهی که در رختونون و پر جوڑولو در کار پیل تخوخ دیوایی پا دی سر با در دوی دیره رختی استونزی حوارشی. یو بل زایی اوسیدون که محمود ویل
الحمدلله نن زمونگ در دغی شبخانه پرانیست وشوا مونگ دیره منه نکو چه در زمینه مساهد اکلا یکی نن چه دلتا در مونگ پینزه نوی پیسه در مشکل انشالله در دغی شبخانه پا جوڑولو به حل شی.
در پکتیکا اوسیدون که زیادوی اقتصادی ستونزی در تیر زلزله زیانونو و پودیزای که دیارین و روختیایی اسانتیاونشتون در دو جوان لستون زو سر مخامخ کرده. یو بل زایی اوسیدون که مولوی وارث شاوایی
هیچ کسم روختیایی اسانتیاوی داغا علاکان لاری بیمارو چه جور شاگا بیمارو تقریبا تر ولایت و گردیس کابل پرا داغا خلکو وار و داغا خلکو دیر انتهایی زیاد غریبان دی دیر وار دست شویدی چه آغا بیمارو پا لیار که روان کرده و پا آغا لیار که آغا وفات شوائی دی واجه و داوا چه دلتا که روختیایی داغا اسانتیاوی نوی.
یاد دیوی پکتیکا در افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظر نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې په دې صوبه کې به د جرګو نظام بحالی. په دې اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. زیاتره عام خلک د دې اعلان هرکلی کې وایي چې د جرګو له لارې به په کم وخت کې بغیر له کم خرڅ ستونزې هوارې شي. خو د قانوني چارو ځینې پوهان بیا وایي چې په یوه صوبه کې به دوه نظامونه څنګه چلیږي، ځکه چې د دې په وینا د جرګو نظام به له عدالتونو سره متوازی یو بل نظام وي چې په قانون کې هیڅ گنجایش نشته. تفصیل په دغه راپور کې اورو چې شنواز ترکزی جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جرګې نظام د بیا بحالولو اعلان کړی. دغه جرګه نظام د پاکستان د عام قانون تر غځېدو وړاندې په قبایلي ضلعو کې وو، خو په 2013 کې د مئی په میاشت کې دغه د اف سی آر د قانون د ړنګېدو وروسته د جرګې قانوني نظام هم ختم شوی. اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د ستمبر په 13 د صوبای کابینې غونډې وروسته میډیا سر په خبرو کې ویلي
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کا میں بھرپور امید ہے.
دا امن و امان په حوالہ سره مو د عوامو د مرستې تمه ساتو. زمونږ یو ښه جرګه او د مشرانو نظام دی، مونږ هغه واپس فعالو. غونډې مو ورسره روانې دي. مونږ په یو لویه جرګه کې د ضلعو سره غونډې کړې وي. اوس په هره ضلع کې غونډې کېږي. د هغوی چې څومره هم ستونزې دي د هغې علاج به کېږي.
تمام جتنے بھی مسائل ہیں اور سب کا انشاءاللہ مداوا ہوگا.
دا علی امین گڑا پور دا بیان چې ډیر زر په خواله رسنیو خبر شو د کوم چل خور باندې تاسو خبره چې ګینه د جرګې نظام به حلول خدي او یا ګینه خن ندی نه دا شوی. د عوامي نیشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي مولانا خانزیب مشاد رته وویل جرګه ډیر ښه نظام دی، خو د زیاته کړي چې په تیر وختونو کې سرکاري جرګو په ځای د دې چې مسلې هوار کړې وي لانجې لا زیاتې کړي. نو جرګه نظام بیا څنګه پکار دی؟
په ریاستی کچا په حکومتي سرکاري توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی، خو شرط د دې لپاره دا دی چې دا د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی. د بده مرغه نه د دې حکومتي جرګیز نظام نه زمونږه غیره طرحه چې کوم ده هغه په دې حواله باندې ده چې تیر وخت کې کوم د پښتونخوا دا نوي ضلع دي پخوانی فاټانو په دې کې د اف سی آر او د پولیټیکل ایجنټ لاندې جرګیز نظام او دغه د درغلی د ګڼکپۍ او د بټخورۍ چې کوم دی یو جاله جوړه شوې وه، ښودلې او ټاکلې انصاف او جرګې به په هغې کې کېدلې او په رڼا ورځ باندې به جرګه او انصاف ټول په ټوله د دغه سرکاري څوکو چارواکو لاندې خرڅېدلو.
مشهد ریډیو د محمدو د لکړو تحصیل اوسېدونکي او د صابو قبیلو ولی او مشر او ملک گلشاہ صافی سره خبر وکړي. گلشاہ صافی ول دغه تل د خلکو په عدالتونو کې هم مقدمه روانه دي، خو کلو نه وشو چې په ډیرو درخواستونو چې د لانجو د حواری د پر په عدالتونو کې پراته دي فیصله په نه دا ورولې شوی.
منګ عدالت یو تحصیل صافو کې او جرګه جوړه کړې ده، غیله مونوم ور کړې ده صافی قومي قبایلی جرګه چې هغه کته تزو مدننه پورې منګ د مدنیاتو مسلې منګ حواری کړلې، منګ د دشمنانو مسلو حواری کړې دي، منګ دغه شانته په علاقه کې د زنانو د طلاق مسلې یاد جدادونو مسلې نو دلته د خلکو اعتماد بالکل په عدالتونو باندې نشته. تا ته زوې مزه په خپل باندې زما د مدنیات یو جګړه ده او تقریبا چې 38 میاشتې وشولي امنګ ته کومه فیصله عدالتونو رانه کړل، نو عدالت بیا زموږ مجبور شلو او عدالتونو ته موږ درخواست وکړو چې زموږ د کیس چې کوم دی دا جرګې ته ولېږه.
ګلشاه صافی زیاته کړه چې ملکی قوانین هم شته، عدالتونه هم شته، خو د هغې باوجود د لانجو هوارو وړو لپاره قومي جرګې هم روانې دي. په قانون کې په قبایلي جرګو هیڅ بندیز هم نشته. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز د اگست میاشتې 2012 د یو خبر تر مخې سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي جرګه یا پنچایت د آئینی اصولو د لاندې نه چلیږي او دوی په ډیرو ځایونو کې د آئین او د قانون په ضد هم دي. خو تر دغې وړاندې سپریم کورټ او نورو عدالتونو بیا د جرګې ګڼ شمېر فیصلې برقرار هم ساتلې دي. د اعلی وزیر ګنډاپور دغه اعلان خو په عدالتي او قانوني نظام بې باوري خو نه ده. مشاهده هم دغه پوښتنه د پېښور های کورټ د وکیل علی گوهر دورانی نه وکړه
چې کوم د فاټا د خلک دی د مرج ډیسټریکټس دا اغي دا غواړي چې زمونږ ته د جرګې سیستم بحال شي، ځکه په عدلي چې کوم دا نارمل عدالتي نظام دی اغه باندې چونکه ټایم ډیر زیات لګي پدې کې قانوني بیا چې سخم دی اغه دادې ناغه زمشو ازلا چونکه ټول دا د پښتونخوا یې صدا نه دلته بیل قانون سازی کول د آرټیکل 25 منافی دا خو په اغه کې هم بیا دا خبره شته ریزنیبل کلاسیفیکیشن والا یو خاص طبقه د پاره قانون سازی کوي ناغه تاسو کولای شئ.
د جماعت اسلامي باجوړ یو مشر سردار خان چې د پخوانی فاټا د انضمام په تحریک کې فعال و مشال رډیو ته ویل 22 لک مقدمه د پاکستان په عدالتونو کې پرتې دي چې فیصله نه دي شوې. د زیاته کړي جرګه خن نظام دی او دغه هم ویل که جرګې نظام بحال شي نو دا به هغه شان نه وي لکه پخوا چې به د اف سی آر د قانون د لاندې پولیټیکل ایجنټانو جوړولې.
نظام خو نشته دی ځکه چې هغه خو د مرکز نه په آئین کې به یو تبدیلي او دغه غواړي نو هغه شان پوزیشن خو به نه وي. خو په هر صورت بیا هم د جرګې یو ښه آپشن دی او د جرګې سره مسئلې حل کیږي.
خو د اف سی آر د ختمولو او د پخوانی فاټا په صوبه کې د زم کولو په تحریک کې تر ټولو زیات فعال او د پېښور های کورټ وکیل اعجاز مومن مشاد رړي ته وویل لا خو د جرګې نظام په قانوني شکل کې نشته، البته پښتانه د عدالت بهر جرګې کوي او هغه خې هم دي او فعال هم. خود د اعلی وزیر ګنډاپور د اعلان په حواله سره زیاته کړه
زه خپل دې ته حیران یم چې دا به دوی د کوم قانون لاندې به دا جرګه بحال کوي یا د جرګې به اعلان کوي چې دلته به هر څه په جرګه باندې کېږي، ځکه چې دلته یو عدالتي یو سیستم دی یو نظام دی او د اف سی آر خبره چې څو پورې ونو هغه خو یو بل نظام و یو بل سیستم و. پاکستان په آئین کې داسې څه خبره نشته دی چې د عدالت سره سره به جرګه چلیږي. نو دا خو زما په خیال چې داسې غیر منطقي غونډه کې یو خبره ده کړې ده د دې امپلیمنت کېدل یا دا عملي کول خو ډېره مشکله ښکاري، ځکه دې لپاره به بیا د اسمبلی نه به بل پاس کول غواړي، ترمیم به پاین کې کیږي.
اعلی وزیر علی امین ګنډاپور دا هم اعلان کړو چې دوی به چیک پوسټونه معنا په سرکونو د تلاشي پوسټونه ختم کړي، ځکه د ویلي چې دغه پوسټونه نه وګړي ته مشکلات دي. نو آیا د پوسټونو د ختمولو دغه جواز چې ګینی ولسته پرې مشکلات دي کافی دی؟ او بل دا چې ګینه د پولیس لیویس او خاصدارو پوسټونه که ختم شو نو بیا کوم بل ځواک خو به دغه خالي ځای نیسي او کنه؟ مشال رډو هم دا پوښتنه د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
زما خپل سوچ دا دی، زمونږ هم په ذهن کې دا سوال لازی پکار ده چې وویل شي چېرې په دې چیک پوسټونو باندې فایده څه شوې ده؟ آیا څومره ترهګر نیولې شوي دي؟ څومره بارودي یا چاودېدونکي مواد نیولې شوي دي؟ څه فایدې شوي دي؟ دویمه دغه ده چې په صوبه کې د امنیت یا د پولیسو که د فوج په حوالې سره لکه دغه ذهنونو کې د خلکو راځي چې یاره هسې نه چې پولیس او دغه لیویز واله لرې شي او د دې په ځای باندې هسې نه چې فوج په دغه چیک پوسټونو باندې راشي.
خو د اترسم آئینی بدلون وروستو پوځ یا هر وفاقي اداره چې صوبه کې څه کول غواړي د صوبای حکومت په مشوره او اجازت پی کوي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په پولیس آرډر یا پولیسو قانون کې هم د عدالت نه بهر د لانجو د هواری کونسل جوړ کړی چې هره تاڼه کې فعالیت لري. همدغه شان څه موده وړاندې د کمشنرۍ انتظامیه په مشرۍ کې د لانجو د هواری او بل قانون الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن مانا د لانجو متبادل نظام راوسته چې هغلته هم د دیوانی مقدمو اورېدنه او فیصلې ورباندې کیږي. د اے ڈی آر په نظام په تیرو وختونو کې ځینې سیاسي او سماجي ډلو ټکونه هم کړیو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.